ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر د دیونی د ځوان فکر خبرونه ته په خیر راغلی په دې هیله چې ازادي رادیو تعقیب کوي د منګه د خبرونه واوري چې نن په دې خبرونه کې په څه بحث لرو زه به تاسو وایم په دې خبرونه کې نن موږ په افغانستان کې د په هني پر وضعیت امداشان د په هني پر کیفیت خبرې کوو په خبرونه کې را سره درنه ملمانه هم حضور لري او همدارنګ د افغانستان د په هني وزارت خبرې او نظرونه به مرا واخلو ام داسې د تاسو نظرونه تاسو خبرونه او ری د مونږ لدې وړاندې خبرونه د خبرونه لپاره مونږ په فیسبوک کې هم د موضوع شیر کړي وو او شریک کړي مو چې تاسو خپل نظرونه موږ ته پریخي دي هغه به وایو او همدا شان تاسو به د ټلیفون پر کړه واخلو چې د مونږ لملمنو تاسو کوم پوښتنه ولري یا هم کوم نظرونه وړاندیزونه ولري نو موږ به خبرونه کې شریک کو په خبرونه کې ما سره خغلی اتاولوي سات په افغانستان کې د هنه په برخه کې دوی فعالیت کوي رضاکارانه ډول فعالیتونه تر سره کوي او همدارنګ عبد الله معصوم هم یو خغلی عبد الله معصوم هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې فعالیت کوي دوی هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همداشان بالکل عزت الله روشن هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همدارنګ دوی ښوونځی لري چې افغان ماشومان ته پکې تدریس کوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان باسواده کړي او په دې برخه کې دوی هم فعالیت کوي لومړی پوښتنې ته راځو یوه خبره چې هیره نسي عادت موږ یو بل ملمنه به هم لزان سره ولرو او کدای شي د خبرونه په لړ کې راسي او خبرونه کې اشتراک وکړي چې راورسیده هم نو موږ غیتم په مایو او همدارس کوشش کوو چې د افغانستان د پوهنې د وزارت کوم چارواکي یا کوم استاذ یې راوخلو په خبرونه کې دا د یادونه ورده چې باید منګه لدی وړاندې د پوهنې وزارت سره زیاتې یعنی هڅه مو کړې چې وګوي هم خبرونه کې لزان سره ولرو خو متاسفانه چې لپاره پسې اړیکو بیا هم ونه توانې دو خو بیا هم هڅه کوو چې د خبرونې په لړ کې له وګړو سره خبرې وکړو مېرمن شکریا جلال زئی هم په افغانستان کې کوشش کوي چې د پوهنې برخه کې د نجونو لپاره زمينه برابر کړي او دوی هم په دې برخه کې فعالیت کوي ټول تخرا غلاست ويم خیر اغلی مننه ډیره مننه لمړی پښتنه لويساسب کو ویساسب تاسو ډیر کلونه کیږي هغه څومره کلونه کیږي په خبرونه کې به یادونه وکي او به وایي چې څومره وخت کیږي تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي تاسو نه لمړی سوال دا دی یا لمړی پښتنه مې دا ده چې تاسو په افغانستان کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوي مهرباني
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو تاسو د باس ګډونوالو او درنو اوریدونکو ته دا چې موږ د 2009 رئیس په افغانستان کې کار کوو خو وزارت د معرفت چې هغه تر اوسه پرې لا د ولس هغه باور نه دی ترلاسه کړی چې د معرفت د خدمات څخه موږ او ولستوله راضی سو یعنی لاګن ستونزې موجود دي چې د هغه ستونزو چې کوم موږ معرفت وړاندې کړی دي معرفت مویل دي دوی هغه ستونزې نه دی حل کړی یو ستونزه په معرفت کې لړې وروخت د فساد خبره چې موږ کړی د بار بار مخړې د تاکید مون پرم دې باندې کړی دي خو بدبختانه چې هم د فساد لروان دي نو ځکه زموږ هغه کوم سیستمونه چې دي هغه لا تر اوسه پرې په مکمل توری باندې نه دی جوړ شوی دویم خبره دا ده د خدماتو مسله چې راځي چې خدمات کم زوري ټکنې دي هم دې فساد ور باندې تاثیر کړی دي درېمه مسله لا هم په د کمیت په لحاظ باندې چې افغانستان کې تقریبا 35 میلیونه پر ماشومان محروم دي بدبختانه چې هم دې معرفت ورته تر اوسه پوري د زده کړو زمينه نه برابر کړي چې ګڼې شونځي باندې دي او د دې شونځي لا زیاته برخه هغه سیمې دي چې لا د نجونو شونځي موږ نه لرو لا هم لا ډیرو سیمو څخه موږ د دولسم ټولګي یو خور فارغ نه لرو چې دا هغه دې چې تر اوسه پرې زموږ معرفت ټکنې کړې دي
وساسب تاسو فکر کوئ چې دای وځي د افغانستان یا د افغان حکومت بیا د پوهنې وزارت یو وظیفه ده دنده ده چې دوی باید ټول افغانستان کې ټول ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي کنه نور بنسټونه هم کولای شي دوی سره همکاري وکړي
په لومړی درجه کې په دغه ټولنو کې لکه افغانستان غوندي هیواد کې لومړی درجه مسؤلیت د حکومتونو دی، ځکه چیرې چې جګړه تیریږي، چیرې چې مثلا یو ټولنه ځپل کیږي، چیرې چې ارزښتونه لمنځه وړل کیږي، په هغه ټولنو کې بیا لومړنۍ درجه مسؤلیت چې دی د حکومتونو دی. کوم حکومتونه، کوم ادارات چې رامنځته کیږي، همغه ادارات د دې ترڅنګ د نړیوال ټولنې هم یو مسؤلیت جوړیږي، ځکه چې دلته نړیوال فند مصرفیږي، نړیوال ډونران دلته کار کوي، لکه یونیسف چې د چلډرن، یو ار سی، یا یو شمېر نور هغه نهادونه، د ای سی ډبلیو، او د دې ترڅنګ یو شمېر هغه نهادونه چې د معارف په برخه کې دی پانګونه کوي، د هغوی هم مسؤلیت جوړیږي چې دی کم پند چې کوم لري هغه پند په هغه سیمو کې مصرف کې چیرې چې اشد ضرورت دی، چیرې چې اړتیا ده، لومړیتوبونه باید یې وپیژني. دلته په معارف کې لومړیتوب چې دی موږ دولت ورکړی دی، که څه هم په اصولو کې هر کورنۍ، هر مور پلار، والدین مسؤول دي، لومړنۍ درجه مسؤلین دي چې دی د خپل اولاد راتلونکي غم وخوري، زده کړه وکړي، ښوونځي ته ولیږي، که نر وي که نارینه وي که ښځینه وي، دا باید ښوونځي ته ولیږي. ولې چیرې چې مثلا بدبختی رامنځته شوي، چیرې چې جګړه تېره شوي، چیرې چې امکانات نه وي، غربت وي، د کوم هیواد چې شپېته سلنه در فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، هلته بیا لومړۍ درجه مسؤلیت چې دی هغه د دولت دی، د معارف دی، چې باید معارف په صادقانه، مسؤلانه ډول باندې خپل خدمات چې کوم دي، د کومو خدماتو تعهدات چې نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته ورکوي، قانون کې چې کومه ماده دی ذکر کړې ده، د همغې مادې د همغې تعهد له مخې بیا دی مسؤلیت لري چې همدغه خدمات په شفاف، سم ډول او په متوازن ډول باندې تر ټولو سیمې پورې ورسي، نه چې یوازې زمينه موږ ته په ښارونو کې برابر شي، بلکې ستونزه دا ده چې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی، او زموږ ډېرې ستونزې چې دي هغه په لیرو پرتو سیمو کې دي، یوازې مراکز نه، په مراکزو کې موږ کولای شو چې په دې برخه کې خصوصي سکتور هم زموږ سره مرسته وکړي. ولې دولت چې دی ډېر زیات فوکس باید پر لیرو پرتو سیمو کې، تاسو پوهیږئ چې د 2001 څخه راورسته چې کله چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شوی دی، بیا د هغه څخه 2-3 کاله وروسته چې په افغانستان کې کومې ښوونځي بندې پاتې شوی دی، بدبختانه چې دا ښوونځي تر اوسه پرې بندې پاتې دي، د معارف اراده چې د پدې کې سخت کمزورې ده، دی د دې لپاره هیڅ اراده نه لري، که څه هم دی د اداره یو دغه اداره جوړه کړې ده، خو محرومیتونه بیا عدالتي هم دی رامنځته کړي.
ډېره مننه تاسو قدرمنو اورېدونکو، له ما سره په تخنیکی برخه کې ما همکار عبیجان دی، نو هغه هڅه کوي لکه څنګه مې مخکې ویلې معرف وزارت سره خبرې وکړو، په خبرونه کې به له هغوی سره اړیکه ونیسو، د هغوی نظرونه او د میلمنو پوښتنه او همداشان تاسو چې اړیکه نیسئ، پوښتنې لرئ، د تاسو پوښتنو ته به ځوابونه درکړي. زه به تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمیره ووایم چې تاسو کولای شئ په دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ، اړیکه ونیسئ. نو که شمیره ځان سره یاداشت کوي، هغه دا ده چې 0999 40 43، او یا هم 0 200 20 55. یو ځل بیا هم وایم که چا یادداشت کړی نه وي نو بیا دې سره یادداشت کړي، 0999 40 43 0 200 20 55. او د خبرونې بل محترم ملمته راځو او پوښتنه وکړو. معصوم صاحب، ویسا صاحب د ستونزو د مشکلاتو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ تر دې دمه چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې زیات پانګونه سوې ده، زیات مصارف سوې دي، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لخوا لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته معلومه ده، خپل حکومت هم چې په دې برخه کې زیات مرستې هم سوې دي، تاسو یې دلیل په څه کې بولئ چې ولې دغه مرستې په ځای نه دي لګول سوې، او ستونزې تر دې دمه لا هم پر ځای پرتې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو لیدونکو، کتونکو ته او د میز غړو ته سلامونه او احترامات. وساس ډېر خبرو ته اشاره وکړه چې فساد هغه ماشومان چې محروم دي، زمونږ پوهنه یعنی هغه مصارف چې دلته شوي دي داسې ځای کې شوي دي چې مونږ نه یو توانېدلي چې د افغان ولس ته تعلیم ورسو، پوهه ورسو، ځکه زمونږ د وساس د خبرو په تایید باندې یو غرنۍ هیواد یو، په غرنۍ هیواد کې یعنی هر څومره چې مونږ وکولای شو باید تعلیم ته کوکه کوکړو، تعلیم منځته راوړو، یعنی تعلیم د خلکو په زړونو کې، د خلکو په ذهن کې رشد ورکړو. د دې لپاره مونږ راځو د غرونو یادونه د دې لپاره وکړه چې مونږ باید په هر ساحه کې مکتبونه ولرو، او دا تر ډېره حده همدغه غرونو موږ ته ستونزې جوړې کړې چې د یو ځي خلک نشي کولی لرې ځای ته یعنی لرې ساحو ته د ښوونځي لپاره.
بالکل معصوم صاحب، کېدای سي نورو هېوادونو کې تر دې لا زیاتې نورې ستونزې واوسي، چې هلته ځینې هېوادونه خو داسې دي لکه وړې وړې جزیرې یا څنګه ووایم چې داسې هېوادونه دي هلته اوبه زخته زیاتې دي، یو ښار له بل ښار نه لکه زموږ او تاسو له یو هېواد نه بل هېواد ته چې سفر کوو داسې فرق لري، خو هلته بیا هم د پوهنې وضعیت سم دی. دا سمه ده چې موږ افغانستان له نورو هېوادونو سره پرتله کولی نه سو، هغه دلیل همدا دی چې دلته افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جګړه روانه ده، خو بیا هم تاسو یوازې همدغه د افغانستان غړیتوب ستونزه بولئ که نه؟
د دې تر څنګ فساد د چارواکو نژمنتوب ده چې نه غواړي چې هغه ساحو ته پوهه ورسوي چې ډېر لرې پرتې سیمې. زه به راشم چې د کابل ښار مثال به ورکړم. کابل ښار کې درې څلور لیسې دي چې په ښه ماحول سره جوړ شوي د امنیت له لحاظه، د هر څه امکانات هلته شته ده، ولې چې د کابل ښار لرې سیمو ته لاړ شي هغه امکانات چې دلته شته هغه مکاتبو کې نشته. دلته چې کوم استاد راغلی تعین شوی د هغه لیسه کې نشته ده. دلته چې کوم په کومه سویه درس ورکول کېږي په هغه ساحه کې په هغې سویه سره درس نه ورکول کېږي. یعنې دا مجموع هغه ستونزې دي چې معارف ټکنی کړی ده. او په دې سره یوازې او بله لاره دا ده چې د استادانو نه تخنیکی کېدل، یعنی هغه استادان مونږ اوس په مسلکي استادان نه لرو، دا یوه بله ډېره غټه ستونزه ده چې دولسم سیم نه څوک فارغ شي اتومات د استادي بخش ته راوړي. دا ډېره غټه ستونزه ده چې بیا د دې تر څنګ د ښځو نه شتون په هغه ساحو کې چې زیاتره پښتنې سیمې دي، په هغه ساحو کې د انجونو استادان نه شتون، د ښځو استادان نه شتون، دا ډېر غټه ستونزه ده چې د کورنۍ زړه نه کوي چې خپل انجونې مکاتبو ته ولیږي او په هغو باندې درس ووایي. یعنې دغه مجبوري هغه ستونزې دي چې معارف ورسره لاس او ګرېوان دی.
ډېره مننه کوربدان. راځو روشن صاحب ته. روشن صاحب، تاسو په افغانستان کې خصوصا بیا په کابل کې په دې برخه کې فعالیت کوئ، ښوونځی لرئ، که تاسو راته بغلان کې؟ ښه، بغلان کې ښوونځی لري. ډېر ښه. که راته ووایي چې تېره ورځ ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه یادونه وکړه چې په افغانستان کې د 15,000 ښوونځیو له شمېره یا له ډلې 8,000 یې تعمیرونه نه لري، آیا تاسو د تعمیرونو د نشتوالی هم یوه ستونزه بولئ چې کېدای سي په دې برخه کې چې کوم ښوونځي چې هلته تعمیرونه نشته، ودانۍ نشته، دا هم ستونزه کېدای سي چې ماشومان ورته را نسي یا زده کړې هلته ونه وسي، که نه نورې ستونزې هم شته چې داسې ستونزې چې ښاغلی ویسا صاحب او یا هم معصوم صاحب یادونه نه وي کړې؟ تاسو مهرباني وکوئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دوستانو په اجازه تاسو ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ په ولتم راوبللو. واقعا چې په افغانستان کې خصوصا په ولایتونو کې تعلیم کیفیت ډیر کمزوری دی، او دا چې تعمیرونه خو لا پرېږده چې د استادانو کمښت هم هلته ډیر زیات موجود دی، او هغه سیستمونه چې باید یو ښوونځي کې تعقیب شي هغه بالکل وجود نه لري. ما شخصي ښوونځی په بغلان د کیلګي د دوشي ولسوالۍ مربوطې هلته جوړ کړی دی چې هلته بالکل شخصي ښوونځی وجود نه درلوده، او هلته زموږ قوم دی، خپلوان دي. هلته زه میاشت کې یو ځل زما هغه حالات څارم چې کوم خواته موږ روان یو. واقعا چې هلته تعلیم ته ډیره کمه توجه شوې ده. ښوونځي شته دي خو نه پکې په داسې په ترتیب استادان شته دي، نه تعمیر خو بیخي نشته، خو یو خیمې
دي
هېڅ نه دي برابرۍ. که چېرته یو ورځ باران کېږي نو شاګردان نشي راتلی چې هلته ګډول کې. حتی منظم فرشونه هم نشته دي چې هغې باندې شاګردان کښېني، د اوبو هغه نشته دی ورته، نو دا مشکلات دي چې هغوی دغه نه ډېر.
د دغې سیمې چې تاسو یادونه وکړه چې هلته ښوونځی لري، هغه سیمه څنګه ده وضعیت؟ دغې سیمې څنګه دی امنیتي اړخ نه کو وایي یا لرې د ښار نه څه ډول؟
نه، دا کلګۍ منطقه ده چې د کابل مزار په عمومي سړک پرته منطقه ده. هلته تقریبا د 5,000 فامیل ژوند کوي. دولتي مکتب پکې شتون لري. هلته بیا یو هغه دی سیند پروت دی چې نیم خلک د سیند هغه غاړې ژوند کوي، نیم دې غاړه
د دې غاړه ښار ته نږدې
پل خمری ته نږدې دی، داسې یو 2 کیلومتره لار ده، لکه آباده منطقه ده، ډېر خلک پکې اوسیږي. نو تعلیم ته توجه هلته دومره نه ده شوی، نو موږ مجبور شو چې هلته یو شخصي ښوونځی جوړ کړو. تاسو وګورئ موږ هلته د شپږم صنف شاګردانو نه چې کله ارزیابي کوله هغوی دویم صنف ته هم نه شو کوی چې هغه لیول پوره کړي. زکه چې دا دوی ته باندې توجه نه وشوي، تعلیم هغه استادان یا ریګولر منظم نو ورغلي، درسونه منظم نو، دغه مشکلات دي کنه. نو په دې خاطر هغه شاګردان موږ په دویم دریم کې جذب کړی دي چې دا د شپږم او دوم صنف شاګردان وو، او ورځ تر بلې هلته اوس موږ دغه معیار ډیر منظم ورته جوړ کړی دی. استادان هم ورته ډیر د شپږم پاسو دغه ورته نیولی دي، او اکثریت شاګردان ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ په 2019 کې دا ایجاد کې یو کال اوس پوره شو، نو تقریبا موږ د 600 شاوخوا شاګردان هلته جذب کړي دي، هم جنکی دي هم لکان دي. هلته د جنکوی بیخي مکتب نو.
بالکل روشن صاحب، کبلان ډو کې راته وایي چې میرمن جلال زی تم نوبت راسي، ورسره لغینې به د اوریدونکو اړیکې راخلو، دغوی غږونه به اورو، نظرونه به پښتو. که تاسو راته وایي چې تاسو خپل یو شخصي ښوونځی لرئ، څه فکر کوئ د شخصي ښوونځیو زیاتېدل یا جوړول کېدای شي مرسته وکړي معرف برخه کې، کنه خپل معرف وزارت یا د افغان حکومت او دولت په دې برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي او دولتي ښوونځي جوړ کړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان زیات نفوس ځوانه طبقه ده، او په دې نشي کولای دولت چې یوازې په دې برخه کې هغه وکړي. نو شخصي ښوونځیو ته اشد ضرورت دی چې خلک باید په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، او ځکه چې په هر مکتب کې تاسو لاړ شئ نو هلته بیخي د دولتي مکتبونو کې گنجایش نشته دی، هغه نشي جذبولای. په همدې کابل کې په قلعه شانان کې موږ هلته اوسیږو، هلته یو متوسط مکتب جوړ شوی دی چې نه ایسم برابر نه دي مساعد ورته، او ډېر زیات مشکلات لري. نو شخصي ښوونځیو ته باید چې توجه وشي، او دا یوازې د دولت نشي کولای چې دا دونه شاګردان تاغه.
ډیره مننه، ډیره مننه میرمن جلزی. تاسو تم خبرونه ته خراغلاست وي، او تاسو نه د موږ پښتنه دا داتې تاسو د البته د انجونو د خزو په برخه کې فعالیت کوي چې دوی څنګه کولای شي زده کړې وکړي. په دې برخه کې د انجونو مشخصا د انجونو په برخه کې خبرې کوو چې څه فکر کوي دغه کوم ارقام چې د سیف د چلډرن ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر لازادي جو سره کومې شمیرې چې شریکې کړې دي، 3.1 سلنه افغان ماشومان ښوونځي ته نه ځي چې دغه نیمایي انجونې دي، یعنی نیمایي زیاتې انجونې دي. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانستان کې د الکانو په پرتله په ټوله کې خو ستونزې زیاتې دي، ولې انجونو ته دغه د زده کړو زمینه نه برابرېږي؟ لاملونه یې مشخص کړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډونوالو ته، عام چنان اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه په زړه پورې بحث، مهم مسلکي بحث. زه غواړم لږ دغه بحث چې وشو ورونو چې کومې خبرې یادې کې یو څه شاته وګرځم بیا بیرته پیراشم. یو دا چې دا مسؤلیت یوازې د حکومت نه ده، دا ډیر لوی ملي مسؤلیت ده، د هر فرد مسؤلیت ده. او ملي مسؤلیت چې وایو بیا مسؤلیت تقسیم او دولت هم خپل ونډه اخلي، او همدارنګه د خلکو ګډون ډیر زیات مهم ده، د خلکو دلچسپي، چون هر تقاضا عرضه خلقي، کله چې تقاضا په خلکو کې موجوده وي ښوونځي اتمن جوړیږي. او مهمه دا ده چې موږ متاسفانه تر اوسه نه دی کړل شوی چې یو لوی مردومی شورا را منست کو چې هغه خپل قوت ولري، په غی کې هغه قومي انډوال او هغه مخور شخصیتونه راټول کو چې هغه د بند خوندوی په خلاصون کې زموږ سره مرسته وکړي. او تر ټولو مهمه ده چې موږ کمپاین وکړو، مخصوصا د دولت مخالفینو ته قناعت ورکړو چې په سیمو کې معرف چون غیر سیاسي ده، باید اجازه ورکړي چې معرف خپل کارونه په آزادانه شکل مخکې بوت. بل مهمه خبر ده چې ملي تجار، ملي سرمایه گذاران باید پنګونه وکړي په تعلیمي سکتور کې. البته بدون د شک نه چې حکومت به یو حقوقي چوکاټ ورته جوړوي، او دوی په دې برخه کې باید د ملي مسؤلیت د رویه سرمایه گذاري وکړي. زما هیله ده چې دغه قسمت په یو د دود په شکل، د وطن دوستۍ د دود په شکل باندې خپل یو بخش د سرمایه اختصاص کو معرف ده. زه پرون د قندهار نه راغلی یم کابل ته، هلته چې کوم شادمن صاحب چې کومه سرمایه گذاري په تعلیمي سکتور کې کړې ده په افغانستان کې، بېساری ده، بې نظیره ده، او باوجود د چې دولت هیڅ نه کومک ورسره نه ده کړی. بدون شکه چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، سلیقوي برخورد تر ټولو لویه ستونزه ده چې د بعضو ولایتونو سره مخ کېږي. متاسفانه بودیجې په اختصاص کې کېږي، په کتابونو پر سوال کې کېږي، د معلومینو په استخدام کې ورسره کېده، غیر مسلکي برخورد کېږي، معرف کې فساد مسله ډېره مهمه ده، عدم تعهد دی، او ضعیف ملي روحیه ده په موږ ټولو کې. آر یو یوازې په خپل چوکۍ باندې سریخ یو ستراتیژیک دید د دې ملک لپاره نه لرو، یو خیراندیشي او یو محاله فکر د دې ملک لپاره نه لرو. فکر نه کوو چې دې ملک مالک یو، که بد ورځ را باندې راغله بیا تختو د ملک پریدو، چې کله بیا فرصت راغی د فرصت سره مونږ برا پیدا کیږو. حال دا چې مونږ باید فرصت ایجاد کړو، ادا خل دا نوی نسل ته باید دا فرصت ورکړو. بل مسله دا ده چې د خزینو په مسله کې دا یو څه اختصاصي مسله ده، کلتوري او فرهنګي مسایلو پورې اړه لري او په امنیتي مسله پورې مستقیما اړه لري، ځکه ډیره مشکله ده چې یو تعداد فامیلونه په بدو امنیتي شرایطو کې خپل جنکۍ ته ځوانو جنکۍ ته اجازه ورکړي چې هغه لاړ شي. دا خپل یو لوی مشکل ده. او ادمي باور د جنکۍ په تعلیم باندې فکر کوي چې جنې ده خو مثلا مصرف کوم زیار سره وباسم وخت په ځای کوم، ولې چې کله دولسم خلاص کې بیا غا واده کې زما مال نه ده. آل دا چې دا زموږ ملي مال ده، ته یو خيار سړی د کور وباسه ولاو کته ته ګټه راسي کنه راسي د ملک ته ګټه راسي. د دې چې یو جاهل اولاد پر دې سړی تاور کې خده کې یو خيار اولاد ورکی. زه دولس په جبه پولیس باندې غږ کوم چې دا تاسو مسولیت احساس د مسولیت وکړي. تاسو فکر وکړي چې په کال د کیفیت او د کمیت موضوع ده، په کال دولس میاشتو کې یو مور یو پلار ښوونځي ته نه ځي چې پوښتنه وکړي د اولاد د وضعیت، چې هغه درس وایي، آیا زیری لري، آیا صحت یې ښه ده، آیا دغه اخلاق برخورد ده، ښوونځی د ټولنې سره صحیح ده که نه ده. دا نه کې ولې بیا توقع لرو چې ډېر متحده وزیر دی ولرو، ارزي خدمات دې سم وي، سړک مې دې جوړ وي. که ته خپل اولاد تربیه نه کړې، ته توجه ورته ونه کړې، څنګه ته توقع لرې چې په دې وطن کې د ښه ډاکټر را پیدا شي، په دې وطن کې د ښه انجینر را پیدا شي، په دې وطن کې د تعهد را پیدا. یعنی دغه هغه پروډکټ دی، هغه تولید دی چې مونږ دې وطن دغه نوی نسل دی چې مونږ بیا وطن ته ورکو، او مونږ د دغه لوی ملي بشري ناورین په مقابل کې بې تفاوته پاتې شي. دا موضوع دی او سکتوري موضوع په اسره خسته، دا سکتوري موضوع نه ده، دا ملي موضوع ده، ډیره مهمه موضوع ده، او دا د هر فرد مسولیت ده. تر ټولو مهمه ده چې معرف خپل مسولیتونه تقسیم کړي. زه پوهیږم چې معرف په هیڅ صورت نشي کولای دومره لوی بار یوسي په داسې شرایطو کې چې دغه وزارت د سلیقو ښکار شوی دی، قومي نفاق ښکار شوی ده، په هیڅ صورت نشي کولای. مهمه ده چې دا مسؤلیت مونږ وګا ورکو.
ډیره مننه، ډیر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، د تلیفون پر کښه د خبرونې میلمه وایم یا اړیکه نیولې ده چې مونږ به یې راواخلو. له خوست ولایت نه ښاغلي ستوري اړیکه نیولې ده، ورسره به خبرې وکړو.
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو اوریدونکو مېلمانو ته خپل سلامونه ونه کې هله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستوري صاحب، که تاسو راته وایي په خوست کې د پوهنې وضعیت او کیفیت هغه ولایت کې څنګه دی؟
ډیره زیاته مننه. خوست ولایت خوشبختانه د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې متمدن او د علم پوه سره زیاته مینه لري. که تاسو اورېدلې وي په ځینو ولایتونو کې، موږ په ډېرو ولایتونو کې بند ښوونځي لرو یا تړل شوي ښوونځي لرو چې ورته امنیتي تهدید یا کوم نور تهدیدونه شتون تړیر ولایتونو با کوي، ولې بیا ما غستون چې ټول هواد کې شته دي خصم ورزنه خالی نه دی.
بله، که تاسو راته وایي چې دا تاسو یادونه کړه د هواد د نور ولایتونو په برتله خوست د خوست کې د پوهنې وضعیت یو څه ښه دی، تاسو یې دلیل څه بولئ؟ آیا هلته خلک دغه برخې ته ژمن دي، حکومت په دې برخه کې کار کړی دی که څنګه؟ مهرباني.
دلته څو اړخونه ډېر مهم دي. لومړی دا دی چې په خوست ولایت د افغانستان له یو امنترین ولایتونو څخه دی، یعنی دلته کوم امنیتي او دغه نور تهدیدونه نشته چې هغه د جناکو د ښوونځیو لپاره یا د هلکانو د ښوونځیو لپاره تهدید واوسېږي. دا یو فکتور دی. دویم فکتور دا دی چې د خوست خلک په خپله ما وړاندې وویل نسبتا متمادن دي او د علم پوهې په ارزښت باندې پوهېږي. هغوی په خپله هم په خوست کې په خصوصي ښوونځیو هغه تعداد چې تاسو وګورئ بیخي زیات دی، یعنی په خوست کې دا د خلکو لیوالتیا او علاقه په خپله د خلکو هغه روشنګیري ده، هغه د خلکو روشنفکري ده چې غواړي چې خپل ماشومان یې په ښوونځیو کې داخل شي. او په زمن کې دلته د معارف د ریاست له لورې هم ډېر ښه کارونه کېږي، ډېر ښه پیغامونه ورکول کېږي. او موجوده په اوس وخت کې د خوست معارف په هغه د ریاست له لورې په ښوونځیو او په مدیریتونو باندې امریتونو باندې لرې پرتو سیمو کې هم هغه کار روان دی، نظارت ارزیابي کېږي. یعنی دلته دغه څو فکتورونه مشترک د دې سبب ګرځېدلی دي چې د خوست معارف نسبتا ښه واوسېږي او هغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوي وي.
ډېره مننه له تاسو کور ودان خیر وسی. نو ګورو کوم بل اوریدونکی د تلیفون پر کرښه اوسي، له هغوی سره به خبرې وکړو. بلی سلام، ستړي مسئ. وعلیکم السلام. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
بس عزیز صاحب، تاسو او ټول مېلمنو ته سلامونه کوم. هیله احمد زی در سره یم.
وعلیکم السلام. اغلی احمد زی، که تاسو راته ووایئ د افغانستان له کومې سیمې مو اړیکه نیولې ده، تاسو په خپله سیمه کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوئ؟
مننه ګرانې، زه خو پاکستان کې اوسم، مهاجر یم، خو زموږ ټول کورنۍ افغانستان کې ده. نو ستونزې مې نه هره ورځ خبرېږم او هره ورځ ورسره معلومات لرم، خو دا پوښتنه مې ده او دغه یو ارزو مې ده او یوه هیله مې ده چې کندهار ولایت ډېرې ولسوالۍ لري، خو تر اوسه پورې بدبختانه چې هېڅ ښوونځی او هېڅ لغه ورته نه دی رسېدلی. ان د میوند پوښتنه هم چانله کړې ده، میوند ولسوالۍ، یعنې زموږ دغه واړه ماشومان کله هم ځوانان چې دا بیا ترهګر خپل لوک ته جذبوي، زموږ تعلیم یافته کسان هم زموږ په خپلو خلکو باندې ختمېږي. نو دا افغاني سر ته پکار ده، ټولو ده تعلیم چارواکو ته پکار ده چې دې غم وخوري. دا خو داسې نه کېږي بس چې تعلیمي کال پیل شي، دا ختم شي بیا بل پیلېږي. دې باندې خو لږ د خدای لپاره لږ نظر وکړي او لږ یې توجه ورته وکړي.
ډېره مننه کورودان. ښه، تر دې دمه خو کوم بل اورېدونکي نړۍ یعنی تلیفون پر کرښه نه دي او اړیکه نه ده نیولې. بیا هم راغو ویسا صاحب ته. ویسا صاحب، تاسو په دې برخه کې رضاکارانه ډول فعالیت کوئ، څومره کلونه کېږي چې په دې برخه کې فعالیت کوئ؟ او که راته ووایئ چې د تاسو دغه رضاکارانه ډول فعالیتونه همداشان نور کوم کسان یا نور بنسټونه چې په دغه برخه کې فعالیت کوي، د تاسو او د دغو نورو بنسټونو کې فعالیت وکړي او یا هم کوي په دې برخه کې فعالیت، څومره ګټور تمامېدای شي؟
مرج مخکی یو یادونه ما وکړله، تقریبا د 2000 نسخ مر فعالیت کوو رضاکار توري. تر ټولو مهمه دا ده چې مدني ټولنې فعالان، قومي مشران دی فعالیت وکړي، کار وکړي. که کار وکړي په عام ذهنیت په جوړولو کې ټولنې، مدني ټولنې دا ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. او د معارف سره باید رضاکار فعالیتونه د ټولنې لازم نور سره وي. کچیر دی د رضاکار تور کار مجونه کوی، واج مسولیتونه دولت ستونز لري، معرفت مج ټول ستونز منو کوری تا زمج معرفت دی د خپل ستراتیژیک پلان چې کوم جوړ کړی دی، دا تر اوسه پرې دی تکمیل کړی نه دی. درېم ستراتیژیک ملي پلان د معرفت دی دا ماتل دی نړیوال ټولنې ته، نړیوال ډونران ته ماتل دی، چې دا به تر 2014 کال پورې به دی نړیوال ډونران ته موجود انتظار وي، تر څو زموږ د معرفت لبندو ښوونځیو له کتاب تر تعمیر نیولې دا به ټول هغه وخت تکمیلېدلی شي چې نړیوال مرسته زموږ تر سره وي. خو نړیوال مرسته بیا یو شی را دی چې هغوی ته موږ خپل اعتبار د لاس ورکړی دی. ډېر هغه څه چې په معرفت کې وسوله، معرفت فساد وسو، په معرفت کې فساد موجود دی، د دې اعتبار لپاره باید موږ د
نړیوالو سره ګډ کار وکړو او د معرف پر خبرې کې داسې کسان چې مثلا دی موجوده کسان یا تیر و یا راتلونکي وي دوی باید نړیوال ته قناعت ورکړي، ځکه نړیوال فنډ چې دی هغه په د درېیمې نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مصرفیږي، په کمزورو په وروسته پاتو هیوادونو کې مصرفیږي، تر څو چې هغه ټولنه وده وکړي، د تعلیم پرمختګ وکړي، تعلیم تر هر انسانه پورې ورسیږي. او په نړیواله سطح کې بې سوادي چې په نن په نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه ماشومان محروم دي، هغه ټول له زده کړو څخه برخمن کړي. نو د دې سره رضاکار فعالیتونه چې دي هغه ډیر مهم دي، یعنی هغه یو کلیدي رول لري. تاسو زه هغه یو څه ته اشاره کوم، تر ډیره پورې چې خپله زموږ د ټولنې ډیرو کسانو مثلا په ښوونځي کې د ناسمو شرایطو یا د زړه د ناسم فرهنګ له وجې دوی خپلو بچانو ته خپلو لوڼو ته اجازه نه ورکوله، اما موږ وکولای شول چې همدغه دود مات کړو او په یو شمېر سیمو کې، په هغه سیمو کې چیرې چې ناممکن وه، هلته زموږ خویندې ماشومانې ښوونځیو ته روانې شوې. یعنی دا د فعالیتونو د مدني فعالیتونو نتیجه وه چې همدا کار وس او ډېرې ښو هغه ښوونځي چې بندې وې بیرته خلاص شوې. نو زه له ټولو مدني ټولنو له فعالانو څخه غواړم چې دوی په دې برخه کې په مسؤلانه ډول باندې، چون موږ د په ټولنیز ډول باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو، په انساني طور باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو چې په خپله ټولنې کې کار وکړو، ځکه په یو هیواد کې چې 40 یا 45 کاله جګړه تیره شوې، هلته به فکر خامخا وژل شوی وي، هلته به ارزښتونه موږ خامخا د لاسه ورکړي وي، پخوا موږ داسې نه وو. نو دلته مسؤلیت بیا د هغو ټولنو، د هغو ځوانانو، دغه فعالانو، د ژورنالیستانو، د ټولو نهادونو دی چې دوی په ګډه باندې کار وکړي. دولت خو به همدې د تعهد له مخې چې کوم تعهد یې ورکړی دی، د دې له مخې مسؤلیت لري چې خدمات ورسوي تر ټولو پورې، تر هر پرد پورې، تر هر ماشومه پورې، د هغوی پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي. خو دا چې ستونزې لري، ستونزې موږ یادې کړلې، ستونزې موږ وویلې چې مثلا موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دومره بودیجه نه لرو. ګورئ، زموږ د معارف هغه کوم بیلانس چې کوم قیمت چې دی هغه کم دی، د سیمې د هیوادو په څیر باندې موږ نه یو. موږ په کال کې د یو ماشوم دپاره نشپتهتراویا پورې آخري حد موږ لرو چې دغه پیسې دي، دا ډېرې کمې پیسې دي. په دې کې تر معلم، تر معاشاتو، تر تعمیراتو، تر کتابه، تر هر څه پورې، تر ټولو امکانات، تر لابراتوار او تر درسي موادو پورې دا ټول موجود دي.
ډېره مننه. وعلیکم السلام، خبرونه ته په خیر راغلی. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
غازی محمد اسیر یم، د پاکستان. تاسو ته مننه ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. اسیر صاحب، په پکتیا کې هلته کراته وای ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر ده، غوي خوانځي ته دي.
ولې پکتیا کې خو زمينه صحه د پوري خاده د خصوصي مکتبونه صحیح دي، دا کې مثلا په وخت سره درسونه معلمان کتریلار ته برابر دي. د دولتي مکتبونه چې دي کنه، دا کې په وخت نه معلمان راځي او واخ واخ رسختیان ډیره ورته وینم، دا غوړه ده، نن دا غوړه ده، بس دې تاسو ولې یو ما خاطر خپل پختنه لره مې په دې شپولې سو په مینمانه راځوال ده کنه.
مهرباني.
د شپې دې په څه خلک په لسم سیم کې دي، بس درسونه نشته، بس ورجی لا نشي لیکلای. نو دا به لا اسناد ورکړي، دا په افغانستان سره او جاپان نه د دولت سره او خلکو سره.
ډیر مننه، موږ تاسو پختنه واخله. بیا هم ګورو چې کوم بل ښه. سلام، ستړي مسې، خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو څوک کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته، ملمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. فیصله خاموش، ما زابل ولایت مې تماس.
خاموش صاحب، له تاسو هم ورته پوښتنه لرو. هلته په زابل کې د پوهنې وضعیت څنګه دی؟ ماشومان مکتبونو ته ځي کنه؟ په تیره بیا انجونو ته اجازه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي کنه؟ امنیتي وضعیت څنګه دی؟ تدریب پوښتنې را ځواب کړئ، که کوم بل خپل تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني وکوئ.
ډیر مننه. وزارت په کتو سره مخکې کسان امنیت دی و مساعده نه وای، نو مشکلات لږ څه ناڅول و سمنیت خبره هم نشته. اوس خپل طالبان هم دغه وینا کړې ده د ترنو موند ته چې خپل لورګان او خپل زمون د سمن تواصل او مکتبونه ته ولګي شونځي ته دا لغوی له خوا هم اجازه شوی ده. او دغه تر څنګ د په تیرو کلونو څخه اوس ډېر په مخ تللی ده او ډېر پرمختګ یې کړی ده. خو یو ستونزه چې ده هغه د امه په هوای نشته. دلته ښوونځي خام ماری پیاست لخام ات زمین ما سعی دی د نمیتونم کم مشکل می داغه چورتی بی دی که چوگ نگواری سه مشمان فوندی تو دیگی یا که او واریم نارینا مشمان دیگی یعنی علکان دیگی او چینه که ایتل تا دیر اکثرت نگواری نو لمخی نه وضعیت خسه ودا خو که غاق مشکل سی داغه اما پا هوای نستا چه برا طولنو که بیا پا تیر چوگ نگواری سیم جنه او دیگی مکتب دا نو اگه مشکل لگه دا سینام نیتی مشکل دا و نه کمه بلا سنگ دا بس خپلا داغ په نظر په دغه هغه باندې نه کولای شو ښوونځی ته ولېږي خو د ولسوالۍ په پرتله په ښار کې بیا ډېر نجونې مکتب ته دي او خپل درسونه نو وضعیت خو تر پخوا ډېر ښه سوی ده اوس.
تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې برخه کې مشخصه؟
ما پوښتنه دا ده چې دوی څنګه کولی شي چې دا ټولنه دا جنګ ځپلې ټولنه دا د دې ته داسې هم پوهاوی ورکړو چې د دې ذهنونه دې ته اماده کړو یعنې دوی دې ته لیواله چې درسونو ته خپل بچي ولېږي زمن لوګانې او دغه ولېږي دې په باره کښې باید څنګه وشي تصمیم باید ونیول شي د دولت وظیفه ته ده د عوام ته د ځوانانو وظیفه ته ده څه باید وکولی
شي. ډېره مننه کورودان ښه وخت ولرئ. د پکتیا نه موږ کوم اورېدونکي چې پوښتنه وکړه هغوی ویلې چې په شپې لیسو کې زده کوونکو ته داسې اسناد ورکول کېږي نو کله چې هغه ځای نه فارغېږي کومې زده کړې چې کړي هغه کیفیت نه لري دوی آن املا لیکلی نه سي. معصوم صاحب دې برخې ته ځواب ورکړي چې څنګه کېدای سي ماشومان یا هم ځوانان چې له ښوونځیو نه فارغېږي او دوی باسواده او با کیفیته زده کړې کړي او باسواده فارغ سي څنګه دا کېدای سي؟
په افغانستان کې عموماً ستونزې د هغه ستونزې د معرف برخه بیا شته ده خو خصوصا بیا د شپې لسه کې هغه زده کوونکي شپې لسې ته ځي چې د ورځې مصروفیت ولري د کور نفقه یې په غاړه وي هغه اشخاص دي چې د کور نفقه هم تمویل کړي او د نفقې تر څنګ تعلیم هم وکړي او په دې شرایطو کې کېږي چې کیفیت څه کم شي ځکه هلته بیا په صنفونو کې شاګردان زیات شي د معرف په لایحه کې دي دیرشو نه تر پنځه دیرشو خو د شپې په ښوونځیو کې شاید تر پنځوسو شپېتو پورې مونږ شاګردان جذب کړي وي او د هغه اساس دغه ده چې په دې کې هم کیفیت له منځه ځي هغه څومره د پوهنې هغه درک چې ده هغه هم له منځه ځي او استادان هم هغومره چې څومره د سهار وخت د غرمې په ټایم کې هغومره ښه درس ورکولی شي د ماښام ټایم کې هغه ستونزې سره مخ کېږي یعنې د ماښام ټایم هغه ته او زیاتره دي مونږ د استادان هم چې دي دا حق زمایي په هغه ټایم کې استخدام شوي دي او حق زمایي په دې مانا چې دوه ټایمې درس ورکړی دریم ټایم ته هم چېدی راغلی درس ورکوي نو دا حتماً د هغه زده کوونکو په روحیه باندې منفي تاثیر کوي او نشي کولی چې هغه په ښه توګه سره اخذ کړي. زه راځم یو بل هغه ته یو بل شي ته به اشاره وکړم سوارټ انالیسس به زه د پوهنې وزارت کې لږ تشریح کړم ځکه دا ډېر مهم هغه ده سټرینت او ویکنسس چې هغه داخلي ارګانو پورې مربوط کېږي نو سټرینت زمونږ په پوهنه کې دغه ده چې مونږ لیوالی چې درس وایو اولس لیواله ده درس وایي خو ولې ویکنسس هغه د مونږ د ضعف نقطه دا ده چې مونږ هغه معیار نه ده برابر کړی د پوهنې لپاره چې هغه مونږ خلکو ته ورسوو د استادان هم مسلکي نه دي ګمارلي د نجونو لپاره هم ښځې نه دي ګمارلي په دغه اساس باندې یعنې وی خوانه کولی شو چې تعلیم وکړو ولې له بلې خوانه مونږ تعلیم نه بیرته محروم شوي یعنې دا که دواړه سره پرتله مونږ باید دواړه سره یو ځای کو او یو ښه نتیجې ته ورسېږي او بل اپورچونیټي مونږ سره دا دی چې نړیوالې ټولنې مونږ سره د ایشیا فاونډیشن د یونیسف د دا ټولنې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي دا دې اپورچونیټیانو نه مونږ باید استفاده وکړو د پوهنې وزارت مونږ خلک ټول باید له دې حالت نه استفاده وکړو تر څو هغه تهدیدونه چې مونږ سره دي لکه ټریټ چې دي هغه د امنیتي لحاظه دي مکاتبو ته کوم ضرورت زرار رسیږي د دې پاساس باندې موږ کولای شو چې څلور واړه سره مکس شو او ښه راتلونکی د افغانستان لپاره جوړ کړو.
ډېره مننه میرمن جلال زی. یو بل اوریدونکو چې زابل نه تماس نیولی و اړیکه یې نیولې وه، هغه ویلې چې ستونزې یو څه حل دي خو عامه پوهاوی په دغه ولایت کې نشته. تاسو که لنډو کې راته ووایي څنګه کېدای سي، څنګه امکان لري چې ټول افغانانو ته، ټول افغان ولس ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې هغوی د خپل انجونو په تېر بیا انجونو ته دا زمینه برابره کړي، اجازه دې ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه. ګرچې ما غوښتل اور پړاو کې دا غوښتنه وکړم چې د بس ډیر وخت، چون دغه وخت ډیر قیمتي دی، او ازادي رادیو ټول کلو باندو کې اوریدل کیږي، دا په دوه بخښو تقسیم کو، یو بخښ د کیفیت او یو بخښ د حل لارو د ځکه ستونزو باندې اکثره مونږ کلیوال پیږي ولې د حل لارې مهمه دي چورته وخیو. تر ټولو مخکې د دې چې زابل ته لاړ شو، چون خاموش ده، زه فکر کوم چې ما ورسره ولیدل قندهار کې او سره د نورو دوستانو. هیله احمدزی خور چې کومه موضوع مطرح کله د کوم چټ پایس باندې، کوم تهدید پایس باندې مطرح کړه، ډیره ستراتیژیکه موضوع، ډیره مهمه، او د افغانستان د ملي بقا سره تړلې موضوع. زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ د دوو ستراتیژیانو نه استفاده وکړو، د خلکو په ویښولو کې. یو دا ده چې موږ د تشویق نه کار واخلو، رول موډل ورته جوړ کړو، مثلا مختلف پروګرامونو کې د دوی نه ستاینه وکړو، او همدارنګه وضعیت مقایسه کړو چې کوم چا تعلیم کړی او چا چې نه ده کړی، او د نور منطقي هیوادونو مثالونه ورکو. دا یو بخش چې موږ کولای شو په عامه پوهاوي کې ګټ تر پورته کړو. بل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ کله کله هغه یو ډول تهدید چې موږ ته متوجه ده، د معرف سره د عدم دلچسپۍ، د عدم تعهد، هغه هم دوی ته په ګوته کړو. مثلا کوم تهدید چې موږ ته متوجه ده، هغه دا ده چې موږ په نړۍ کې یو ترهګر قوم پیس باندې معرفي شوي یو. دلیل یې دا ده چې موږ خام مواد یو د نورو جنگونو د پاره، ځکه کوم ز تعلیم وکم، ما ته درې مملکت د اوس قناعت نشي راکوي چې د افغانستان حکومت تخریب کوم، ما ته نړۍ ما ته قناعت نشي راکولای، ځکه زه خپل لاجیک لرم، زما سره خپل ستراتیژي، زما سره خپل فکر، زما سره خپل سوچ شته دی، او ما خپل ګټي خپل سنجولې دي. نو د سیمه هیوادونو مې او تعداد په دې کې په لوی لاس باندې غواړي چې دغه خلک بیسواده پاتې شي، ترڅو د دوی ذهن خالی وي، او د دې د استخبارات په واسطه باندې ډک شي، او د سوند توکو پیسې باندې د ترهګرو پیسې په نورو نامونو باندې دا استفاده شي. تر ټولو مهمه خبر چې احمدزی خور وویل، هغه دا و چې یو بخش دی ټولنې چې تعلیم کوي، بیا هغه د غیر تعلیم یافته په واسطه لمنځه ځي، یعنی دغه انجن همداسې ګرځي او رن شوی ده. زما هدف د دې خبرې نه ډېر فابشاري ده چې اول مونږ احساس د مسؤلیت وکړي. زه احساس مسؤلیت وکړم چې په زابل کې و خور تحصیل ونه کی، تعلیم ونه کی، نو هغه به بیا خپل بچان هم بې سواد راوړي، چون هغه په ارزښت تعلیم نه بي. وخت چې بچان دغه غیر تعلیم یافته شول، نو هغه ماته تهدید ده. زه باید دغه د سلف پروټکشن، یا د ځان ساتنې، یا د ځان د سکیورټي په خاطر باندې باید دا ملي سوچ او فکر ولرم په وګمحاله کې، چې ماته کوم تهدید متوجه ده، هغه په دې معنی نه ده چې ماته زما بل نسل ته متوجه ده. هغه تکلیف چې ما لیدلې ده په مکتب کې، په پانتون کې، فاکولټه او ماسټري کې، چې ما کوم تکلیف لیدلې، زه نه غواړم چې بل افغان هغه وګوري. نو زما بستا دی چې اول په کیفیت باندې باس وشي، هغه منصفانه ده، کیفیت د مارم په کوم وصول چې وسو زه شوی دی، پاګی باندې بس وشو، قبل دې بس موضوع ده، مهمه موضوع ده، ډیره مهمه ده. دومره موضوع ده چې حل لارې خلکو ته پیشنهاد کو. زما نظر ده هر چیرته چې ځو، که یو ثانیه وخت ملرو، خلکو ته باید دا پیغام ورسو چې باید تعلیم وکړي. تعلیم یګانه کلیت ساسو د ټولو ستونزو د خلاصون د پاره ده، او مونږ باید دا ورته ورسو چې تعلیم باندې څوک نه کافر کیږي. برعکس، بی تعلیم سړی کیدلی شي چې کافر شي، چون هغه د خدای د لارې نه ده خبر، چون هغه د رسول د لارې نه ده خبر، چون هغه نالوسته ده. کله چې یو سړی تعلیم یافته شي، نو هغه به قران عظیم شان باندې په تفسیر او ترجمه باندې پیږي، او هغه به کولای شي د خپل اسلام نه هم دفاع وکړي. متاسفانه چې زمونږ په کلو باندو کې همدا ویل کیږي چې مکتب ته لاړې ته کافر کیږي، او دا سیستم امریکایي دی. الدا چې مونږ تجوید لرو په مکاتبو کې، تفسیر لرو په مکاتبو کې، حدیث شریف لرو، دنیات لرو، ټول کتابونه لرو. او زما هیله دا ده چې ماره په دې عرصه کې هغه د زمونږ د تګو تند نور هم ماته کې، دغه مزامین نور هم ورزیات کې، چیرته چې تقاضا دې مزامین ته زیاته ده، په زمونږ د دې چې ساينس ده، نور مسائل ته چې دینی مسائل دي، هغه نور هم بډایه کې، نور هم کار ورته کې. مخصوصا هغه حدیث راوخلی، هغه آیاتونه راوخلی، کوم کې چې الله تعالی امر کوي چې تاسو باید زده کړئ. نو بس دا ده چې مونږ باید احساس د مسولیت وکړو. دا موضوع یوازې معرفت ورپرینګ د دا زموږ مسولیت دی. مونږ هیڅ لار نه لرو غیر د دین چې تعلیم وکړو. مونږ سره هیڅ بل اسلحه نشته. مونږ په سیمه کې اوسېدلی نشو. اصلا د افغانستان بقا د تهدید سره مخ ده که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو. بنان زما په نظر باندې دغه دوه ستراتیژیانې چې یوه کې تشویق وي او یوه کې تهدید وي باید خلکو ته په ګوته شي ستونزې او دوی مکلف شي تر څو ښوونځي ته لاړ شي. خو تر ټولو نه زما پیشنهاد دا ده چې معرف په لویه کچه باندې د افغانستان په یوه ملي شورا رامنځته کړي چې هغه د بندو ښوونځیو د خلاصون دپاره کار وکړي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو. موږ د خپرونې موضوع په فیسبوک باندې هم سره شریکه کړې وه او ډیرو ملګرو او اوریدونکو خپل ستونزې او نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. یو ورور چې مجیب رحمان کریمي نومیږي له نورستان نه یې موږ ته په فیسبوک باندې کمنټ کړی ده. وایي زموږ په ولایت کې خو د شاګردانو څخه د استادانو شمیر زیات دی، یعنی شاګردان کم دي خو استادان زیات دي. خو دا ښه خبره ده چې استادان زیات دي. په دې هیله چې تاسو خپلو ماشومانو ته دا زمینه برابر کړئ، اجازه ورته ورکړئ چې حداقل د زده کوونکو شمیر هم زیات سي. یو بل ورور هم عصمت الله عمران نومیږي له کندهار یې کمنټ کړی ده. وایي په نوره نړۍ کې زیاته بودیجه د پوهنې په برخه کې مصرفي کی، لیکن په افغانستان کې دا کړنه برعکس ده. او همدا ډول ابو انس حفیظ له کونړ نه کمنټ کوي. وایي د کونړ نړۍ ولسوالۍ ساو کلی کې د پوهنې بهیر ډیر کمزور دی. ښوونځی ودانۍ نه لري او مسلکي استادان نشته. د جنکو تعلیم مخه نیول کیږي او صرف ابتدایي ښوونځي هلته شتون لري. همداشان له پکتیا نه د پکتیا د آریوب ځازی ولسوالۍ نه یو بل ورور کمنټ کړی ده، خیال محمد واحدیار نومیږي. وایي د پکتیا ولایت آریوب ځاځی ولسوالۍ کې له نیکه مرغه چې د پوهنې بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی، دا ډیره ښه خبره ده. او همداشان عبدالبصیر لیکلی دی چې هر څومره مثبت فکر وکړم بیا هم ناهیلي را باندې غلبه کوي. د جنکو لپاره ښوونځي نشته. هلکان وم او اتم دولسم ته رسیدلی دي. په دې هیله چې هلته جنکۍ هم تعلیم وکړي او د هلکان په شان اتم او نهم خو پرېږدی چې تر دولسم زده کړې وکړي. زما تخنیکي همکار اوبایجان کومه بله اړیکه لرو د اورېدونکو؟ مهرباني وکوي سلام ستړي مسې خبرونې ته. دماغه غوري سلام ستړي مسې.
مننه خورجانې، تاسو ته ملمنو ته سلام وړاندې کوم. خیال خلیل یم د ننګرهار ولایت سره رود.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی. خیال صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په ننګرهار کې هلته خو یو څه تر دې وړاندې که اوس وضعیت ښه سوی وي، ناامني هم زیاته ده، د بېلابېلو ډلو لورې هلته ناامني زیاته سوې وه، اوس هلته امنیت ښه دی، پوهنې ته دا زمینه برابره ده چې ماشومان نجونې دې لاړ سي او هلته دې زده کړې وکړي؟
بله، اوس هغه یو څه مشکلات له منځه تللي دي. وخت کې دلته بعضې ډلو یو څه خوندي سوزولي هم، اوس یو څه امنیت ښه سوی ده او هلکان او نجونې په ډاډه زړونو سره مکتبونو ته ځي. لیکن بعضې سیمې دي چې هغه ته دولت هم رسیدګي نه شي کوی، معرف نه هم لري دي، هلته شاید مشکلات بهت هم موجود وي، خو ستونزې اوس یو څه حل شوي دي.
تاسو په دې برخه کې د موږ له قدرمنو او میلمنو نه مشخصه پوښتنه لرئ؟
خورجانې، دلته د کیمپ کې شیخ مصری کیمپ کې اوسېږو. دلته تقریبا په زرګونو کورنۍ اوسېږي، لیکن دوه لیسې موجودې دي، یوه د انجونو ده، یوه د هلکانو ده. د انجونو په هغه کې اوس مشکلات حل شوي دي، خو د هلکانو لیسه چې دا تعمیرونه چې دي زاړه دي، باران چې کله چې ټول تکیږي، همدارنګه احاطه یې نشته ده، او احاطه یې داسې وړه. او استادان، مسلکي استادان هم نه لرو، ټول قراداتي استادان دي، دولسم صنف نه فارغ دي، هغه راغلي دي، هغه کوم مشکلات چې دي هغه نه شي حل کوی د هلکانو.
ډېره مننه، موږ تاسو نظر او ستونزې واورېدلې، موږ مېلمانه به تاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. مننه. مهرباني میرمن جلال زئی، تاسو وایې د پوښتنې په اړه. دوی ویلې موږ په یو کمپ کې اوسېږو، دلته یوازې دوه ښوونځي دي او د انجینو د هلکان هغه بشپړ ودانۍ مکمله نه ده او ستونزې شته. تاسو په دې برخه کې څه وینا لرئ؟
ډیره زیاته مننه، ډیر شکر. زه یوازې دې ورور ته دا ویل غواړم چې سید چخوانځي به زړه وی مثلا تعمیر بنل لري تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تاسو خپل تعهد ولرئ د معرف د پاره زما په نظر باندې که امده غرور ام دا سر دیننه په کلی باندې وګرځي چې په غسیمه کې وویل چې زرګونو خلک اوسېږي ام دا زرګونه خلک انسجام کې ورسره خبرې وکي ورته وایي چې دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده. زه فکر کوم چې دغه خلک یو ځای کېدلی شي او دغه زوړ مکتب په ډیر عادي ساده شکل باندې دوی خپل ترمیمولای شي. یو شی چې ما غوښتل خپل خبرو په لړ کې اضافه کوم هغه دا ده چې لطفا هغه ښوونځی چې تعمیر نه لري، تخته نه لري، امکانات نه لري، هغه ښوونځیو سره د سیمې خلک چې د دوی اولاد ورزی او د دوی آینده په هغې پورې تړلې ده مرسته ورسره وکړي. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ هغه اکسپیکټیشن منیجمنټ وکړو، موږ د توقعاتو مدیریت وکړو، په دې معنا چې موږ باید توقع ونه لرو چې زموږ ښوونځی باید ډېره لوکسه وي، په پاخه سیستم باندې جوړه شوې وي، ټول امکانات باید ولري. ولسمشر ډېر ښې موضوع ته تېره ورځ په خپله وینا کې اشاره وکړه. هغې د جاپان سفیر ناست و، هغې ته یې وویلې چې مثلا په جاپان کې ښوونځی نه وي، تعمیرونه نه وو، ولې هلته ذهنیت وو. مهمه دا ده چې موږ خپل ذهنیت جوړ کړو او تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ توقع ټیټه ونیسو او توقع د پردي خلکو نه ونه کړو. موږ په ځان باندې تکا وکړو، فکر وکړو چې هیڅوک نشته چې موږ غوښتنه دې وکړو، بالاخره موږ به څه کوو. یعنی په خپل دغه شی باید په لاس کې واخلو. زما د ورور نه هیله دا ده چې د دینه شکایت ونه کړو چې زموږ ښوونځی زړې دي، برعکس باید کار ورته وکړو چې یو خټه جوړه کړي، قاګل یې کړي، یو ښه رنګ ورکړي د کلیوالو په مرسته باندې، یوه ورځ د جمعې په ورځ هم به تفریح شي، هم به پوهاوی شي، هم به ښوونځی جوړه شي. یعنی د خلکو مرسته ډېر اړینه ده.
ډېره مننه وصال صاحب. تاسو په وروستۍ کې تاسو پیغام څه دی؟ تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، څنګه کېدای شي د افغانستان د پوهنې وضعیت سم سي په لنډو کې راته ووایئ، نور مېلمنو ته هم
ووایئ. یوه خبره دې ورور ته وکړم. زه تېره اونۍ د شیخ مصري کمپ ته تللی وم، څو ښوونځي ما وکتلې. بدبختانه چلته ډېر کورونه هم جوړ سوي ول، د خلکو ښه کورونه جوړ کړي ول. ولې دې برخه کې یو ته ښوونځي ته ولاړم، چلته خیمې ولاړې وې، فقط یې هاته درلودل. د ښوونې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره د ولسی همکاري ډېره مهمه ده چې ولس همکاري وکړي او دولت چې د کومو خدماتو تعهد ورکړی دی هغه په سم ډول باندې، په متوازن ډول باندې، تر ټولو سیم باندې د یو کړي تعهد له مخې ورسوي او کار ورته وکړي. او د اجماع خبره چې کومه یاده سوله، پر اجماع باندې موږ کار کوو، خو بدبختانه چې ماری پوهه چې موږ اجماع جوړو، یو ملي اجماع ته دلته ضرورت دی چې رامنځته شي. او دا اجماع د نورو سیاسي اهدافو لپاره نه، بلکې یوازې د معارف د خدماتو لپاره، د معارف د بهیر په د پیاوړتیا لپاره. تیر کال موږ کار باندې کړی. بدبختانه د معارف ځینو کسانو په کښې کلاس وهنه وکړله چې هغوی نه غوښتل چې دا معارف بهیر نور هم پیاوړی او ګړندی شي، خو موږ به همدا کار کوو. د ولس سره به په ګډه باندې کار کوو او یو اراده به رامنځته کوو تر څو چې تر هرې سیمې پورې، تر هر ماشوم پورې د دوی دغه بنیادي او اساسي حق چې دی دا ورسو.
ډېره مننه. د خپرونې وروستۍ دقیقې یو بل کمنټ هم وایم چې دا واقعا یوه ستونزه ده. یو کس په نوم د احمد خالد نظري له فرا نه کمنټ کړی ده، وایي په فرا ولایت کې د نوروز لپاره ټول دولتي ښوونځي یوه هفته کېږي چې رخصت دي. په دې هیله چې دغه ستونزې ته معرف وزارت یا د پوهنې وزارت پاملرنه وکړي او دغه ستونزه حل کړي. د کابل کې په ډېرو ښوونځیو کې تر کومه چې موږ معلومات لرو دغه ستونزه شته او لا هم ښوونځي فعال شوي نه دي. معصوم صاحب مهرباني وکړئ، وروستۍ خبره یا پیغام مو په دې برخه کې څه دی لنډو کې؟
ولس باید تعهد ولري پوهې ته. زمونږ تعهد مونږ رسولی شي، ځکه مونږ اوس ټول مصارف زمونږ د جنګ خواته دي. هغه چې د پوهنې په برخه کې شوي وایي هغه اوس فعلا د جنګ په برخه کې مونږ مصارف کوو، خو دا باید مونږ خپله مکاتب مونږ خپله جوړ کړو. هغه ساحې چې مکاتب نه لري باید مونږ خپله هڅې ورته وکړو، د کلیوالو په خواکه، د ولایت په خواکه، د مملکت په اراده، ټول باید مونږ خپل اساسي شکل سره جوړ کړو او یو ښه راتلونکي ته ځان ورسوو.
ډېره زیاته مننه. روشن صاحب، تاسو په دې برخه کې وروستی پیغام مو څه دی؟ څنګه کېدای سي افغانستان کې حداقل که ټولو ماشومانو ته نه، له نیمایي زیاتو ماشومانو ته دغه زمینه برابره سي چې هغوی زده کړې وکړي؟ تاسو پیغام په دې اړه څه دی؟ وروستۍ خبره مو مهرباني.
لکه څرنګه چې دوستانو وویل چې دا یوازې دولت مسؤلیت نه دی، دا باید هر فرد یو احساس په شکل باندې دا مسؤلیت وګڼي چې تعلیم یوازینۍ لاره زموږ د وطن د آبادۍ او د خلاصون لار ده. نو دا باید هر فرد دا مسؤلیت وګڼي چې هر یو کوچنی ته د تعلیم زمینه برابر کړی
ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو د یادونه ورل چې موږ د خبرونې تر روستي شیبي پورې د افغانستان د پوهنې وزارت سره اړیکو کړ خو لا هم بریالي نه شو په دې هیله چې موږ بس مسایل اوریدلې خبرې اوریدلې او د اوریدونکو چې نظرونه مطرح کړل په خپل پښتني مطرح کړی دغه پښتون ته ورس جواب ویل سی او مشکلات ته یاد رسیدګي وسی د میرمن جلال زی روستي پیغام هم او مهرباني
ډیر زیات مننه زما د هر افغان نه هیله ده چې کچرته یو څلويخ فیصد بودیجه چې جنگ ته زیراو ګرځول شي تاسو ټول خوندزی به جوړ شي ولی تاسو ذهنیت یوازې تاسو جوړولای شي هیڅ بودیجه یې نشي جوړه تاسو خپل ذهنیت جوړ کړئ خپل بچی خوندزی ته ولګي او افغانستان خپل جوړ کړئ
له ټول درنو ملمنو سیدلته حضور راوړ ډیر مننه کوم له ټول نو له تاسو قدرمنو اوریدونکو ډیر زیات مننه د موږ د خبرونه وخت ختم دی خبرونه